شنبه د وری در شمه د اپریل 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو خرونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه ساپه ستاسو قربانه یم. تخنیکي چارې رامین کاکړ پر مخ بي. په خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مهم خبرونه در څخه اورو. د خبرونو سرټکی په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته او سلور یې روغ شوې دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. سو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. په سمنګان ولایت کې لشپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته او سلور یې روغ شوې دي. دا خبره د سمنګان ولایت د عام روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د دوو لړیو معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمیر په کندهار، کابل، هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنځشنبه په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د حکومتي کارکونکو د 40 کسانو د ویدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی پرون ماخوستن ازادي رادیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
به منظور کاهش جرایم صورت گرفت.
طالبان پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړی دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت سره تړاو لري و بلې درشي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نېټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نېټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی اریان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبه له ورځې د حمل میاشتې له 28 نېټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګرو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکل استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې به دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې د په ورځ د اپریل میاشتې په 10مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې وینا وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېر اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړي توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمې نظامي عملیات او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټیکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلند زنداني کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز ال شیخ له قوله خپره کړې ده. دا راپور له مخې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدقوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بې وزلو کسانو ته روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,300 مثبتې پیښې او 3 مړینې ثبت کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال
هیلم داده شي د دوو ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغییر وویني او تغییر داده شي اوږدمهاله اوربند شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله نن شنبه له چابهار بندره افغانستان ته ورسیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
په خبرونه کې دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال له لورې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. غملوک سهار وایي
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ همدغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي آنلاین ډول باندې خپل تر سره کړي.
د خبرونه د نورو مطالبه اوریدل هم هیروي. را راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان راخوشي کړي دي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر هم ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې راهیسې د حکومت 16 بندیان خوشي کړي دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10مه تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوش کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د سولې په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شروع واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو تر رهایی په برخه کې مهم د افغانستان د خلکو هیلامداد شي. د دوو ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تجربه شي، خشونت پای ته ورسېږي او موږ د یو دوامداره او اوږدمهاله میدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حملې کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل سوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12مې نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت 16 کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط و زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډیر تږی دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای سي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل سي او په د سولې پروسه نور هم ګړندۍ سي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو هیله او ارزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان نړۍ د دواړو طرفین نور هم چټک سي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو ارزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د اپریل په 14مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: افغان حکومت د جمهوری ریاست د مارچ میاشتې د امر له مخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12مه نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشي سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی علي اميري وایي د ټول خوشي کولو کې د سولې بهیر ته زیان رسولای سي.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړېدلې بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یو کال زیات وخت ونیسي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي موافقه کې له افغان حکومت ته غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عام او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19مه په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تازه د رادیو سهارنی خبری مجله اوري. له افغانستان سره د هندستان 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغو 15000 ټنه غنمو مرستې برخه ده چې هندستاني له افغانستان سره کوي. یاتلري
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15000 ټنه محموله د هغو 15000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه،
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15000 ټنه غنمو څخه نورې برخې ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لېږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارز دفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل،
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
تنخی همکاری جلب کوله. دغه همکاری څخه یو دا چې څوره زمخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنو غنمو برخه ده د چابهار لاره افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500000 د کلوروکین او 100000 پر استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لاره افغانستان ته ولېګل.
100000 تبلیغ استامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مالي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل،
تر دم غړی پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې مزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي، پر دې کې 50 میلیونه یې نوي پیسې دي او متبقیه د شته تعدیل او تغییرات دي چې دغه څخه سپما کړي دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړي ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمیږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې له لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کورونا ویروس سرایت په افغانستان او نړۍ کې اقتصادي چارې په ټپه درولې دي، خو د دې ترڅنګ د ودونو او رواجونو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې حکومت په لویو غونډو بندیز لګولی، خو هغه ملک سهار چې مخکې تر دې هم په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړي، په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي. احمد تکل په دې اړه له سره مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ همدغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول شي انلاین ډول باندې خپل ودونه تر سره کړي. ګټه به دا وي چې د بجې مصارف مخه ونیول شي، د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي، هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې لکه د لوړ ولورو او نور هغه څه مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلک به کولای شي له لرې څخه او دی واده مراسم تر سره کی، خلک به په انلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا او مولوی به هم د برخه کې د دې نکاح مراسم تر سره کوي. سمه مخکله مخکې هویت ټولو اړخونو ثابتو، نو تر دې مخکې عربي اماراتوم دغه سیستم جوړ کړ د انډونیزیا کې هم د سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول سوي دي چې خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا ده چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درو اونیو کې دا د انلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي. خو که په ستونزې رامنځته کیږي نو طبعا څه وخت به نیسي، خو هڅه مو دا ده چې څومره زر کیږي په یو میاشت کې دا سیستم ګټه اخیسته چمتو شي.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره له تخنیکی پلوه تاسو ستونزې نه وینئ د دې پروژې په عمل کې؟
ممکن ځینې ستونزې وي. یوه ستونزه یې د انټرنیټ د خلکو لاسرسی وي، یا هم پر د آنلاین واده اړتیا ده او سره تاسو ویډیو کال وسی، نو دا خبره هم کې مهمه ده. او بل مو هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې او ننګونې سر څومره کیږي راکړي.
هغه ملک سهارو چې په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د عجیبه اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخ شو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ادعا کړې ده چې د مستعان یو سلو لس پونم اعلی پاوز اختراع کړې ده چې له لری واټنه کورونا ویروس پیژني. تفصیل د احمد شبر پر ریپورت کې.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې اختراع خبر د بریالي ټوب د ویشبي په ډول ولمنځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کورونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له سل متره لرې پیژني. د اپریل په 15مه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی چې خپل ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. دا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبه په ورځ ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانو مترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15مه چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان د کورونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوي اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هر ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیو کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په ترانس لیکلي دي چې نوې ډېره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامی وایي د سپاه دا نوې دستګاه کولی شي هر هاشای چه پو ویروس ہو که کڑ بی ترسل متر شوا پوری و پیشنی. عجیبه داده چه دا آلا چکل دا سپا پرسونل تا نشتی کیشی زنگ وحی. پدی ایتویت که بیا پشتن شویره چه آیا دا امکان لری چه در یه وروس دا دا پیری دا مندل و دستگاه جوڑه کری؟ پدی ترس که دا سپای پاسران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چه دا دستگاه دا ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نموری تسنیم آژانس را زیاده کرد چه ردی خلق و عکس العمل دا دوی دا او لیرانی ارادی او اقتدار سره دا ستونزو دا حل پا برخه که دا بدنیتی چرگنده و نکوی. نموری هم دار از رومه نوکره چه دیر جر بدلی دستگاه کمالونه لرسانیو سر شریک کرد. دا ایران دا اسلامی جمهوریت یوشمیر ملاتریو دا دی او شوی انتقادونه دا انقلاب زب حسی بللی دی و جنو ملاتریو بیاویلی دی چه دا سپاه پاسداران انقلاب قماندان جنو تیر استلای دی.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له درس خاورو. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي.
اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام اورئ، بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې شرف دی، شرف نایب، او خپل اوس خو بیروزګارم فعلا، خو کار کوم چې کار پیدا کیږي، دیاړي کوم تر څنګ نور کله کله درسونه مطالعه کوم.
کوم کارونه دې مخکې کړی دي؟
که درس برکه وایم تقریبا څلور ریوم کال کې مکتب نه فارغ شوم، خو مشکلات یې وجبې ما درس نه دی ویلې. اوس دغه ساختماني کارونه کوم،
لکه رنگ مالی کوي، خختې لګوي. څنګه
رنگ مالیم کوم، خختم لګوم. کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي، راته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور لپاره لاله روزي ګټم.
تا یو وخت کې څه نړیوال جامونه هم جوړ کړي وو، کنه د شوتلي وو، له واورې وو، له کاغذ وو، که د هغو په اړه لږ راته وایې.
کار تر څنګ بیا ما ډېر علاقه مې چې د هغه د ورزش سره ده، ورزش کې بیا خصوصا کرکټ سره. نو کرکټ برخه کې بعضې وخت ټیم تشویق کړی، ټیم سره نږدې پاتې کېږم او تشویقوم یې کار تر څنګ. لکه نړیوال جام کې مې چې هغوی دپاره کپونه جوړ کړي وو د وښو نه یا د واورې نه د هغوی تشویق دپاره، نو همداسې ټیم سره هم نږدې پاتې کېږم. یو ښه فین یم د کرکټ.
خلکو بیا دا هم ویل چې مونږ یوازې هغه د شوتلې جام وګټه چې تا جوړ کړی.
نو داسې و چې هغه د ټیم کارکردګۍ پسې وه چې اول کې خلکو دا فکر کوو چې انشاءالله دا جام به مونږ ګټو ځکه چې ما جامې لیده، خو بیا وروسته چې ټیم ښه کارکردګي ونه کړه بیا به ډېرو ماته خپلو ملګرو ویل چې مثال د تا جام ډېر بختور نه و، یا د تا د جام ازارو چې د مونږ ورلډ کپ کې لوبې وبایللې یا وم نه ګټلې یا ښه ونه ځلېدلو. نو بیا ما ورته خندل ته خبره شته افغانستان کې وکړه کټ کې دا مسائل شته.
اوس چې کوم ډول ژوند روان دی، په دې کې خوشاله یې کنه؟
خوشاله یم. ژوند نه خو پر صورت باید سړی راضي او خوشاله اوسي، ځکه ژوند چېر څنګه دی، دا خدای چې درته لیکلی در باندې لورولی هغه ښه دی. نو ژوند سره داسې د څوک نه وایي چې ما ژوند مشکلاتو کې دی نو زه ژوند نه تنګ یم. اوس ډېر ځوانان داسې شته هغه وایي چې والله زه داسې یم، ژوند نه ډېر تنګ یم. ژوند نه تنګول ښه نه دي، ژوند سره مبارزه پکار ده، دنیا سره مبارزه پکار ده، کار سره مبارزه پکار ده. سړی باید قوي فکر ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، ژوند نه انشاءالله نه تنګ.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.